السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې ده یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړې شوې ده نن په دې خبرونه کې د معدي په ناروغي باندې بحث کیږي دا چې روزه هم پای ته رسیږي اختر رانګ دی د خوراکونو سره به هم اوریدونکو خامخه احتیاط کین او معده چې دا یو څناسه نور خوراکونو سره آشنا کیږي نن په دې خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث کیږي تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلي خو تر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سلیم محمد سالی وړاندې کوي
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په مې میاشت کې ملکي تلفات په هیواد کې زیات وو د ملي امنیت ریاست وایي چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې 9 تنه غړي وژل سوي دي روسي چارواکي وایي د ژغورنې حق استرادي عملیات پای ته رسیدلی چې تر یو لړ 14 وروسته پیل سوي وو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په می میاشت کې د اپریل میاشتې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله په هیواد کې 2 برابره زیاته وه د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته د تیرې میاشتې د ارقامو په اړه وویل
تیره می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې ملکانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل ننګرهار هرات غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې 9 تنه غړي وژل سوي دي دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعت وایي د ملا یعقوب نوم د سری قطعې د قمندان پر قرارګاه عملیات کړي دي د اعلامیې په حواله د طالبانو دغه قمندان پیدریس مشهور وو د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دغه عملیاتو کې د سری قطعې 9 تنه غړي وژل سوي د وسلوالو شپږ قرارګاوې تخریب کړي سوي 9 نقلیه وسایط له یوې اندازې وسلې او مهماتو سره نیول سوي دي په اعلامیه کې د قضیې په تړه او د دوه مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیر شپې په موټر بم اچودنې کې 15 پولیس وژل سوي او د څلور ملکیانو په ګډون 11 نور ژوبل سوي دي د والي ویان عارف نوري نن ویل چې د غبري د تیر شپې پر 9:30 بجو د پولیسو پر ریزرو قتی وسو
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیر شهیدان شوي او وطنه یې ټپیان شوي دي څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې و هم ټپیان شوي دي
نوموړي په نهال کې وایي چې د تیر شپه ځنګړو افغان ځواکونو په مقر او ګیرو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې ووښت وسلوال طالبان وژلي او شپږ موټر سایکلونه یې ور ویجاړ کړي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د روسي چارواکي وایي د ژغورنې حق استرایي عملیات پای ته رسیدلی چې تر یو لړ 14 وروسته پیل سوي وو په دغو 14 کې د روسیې په مرکزي برخه کې د چاودیدونکو موادو یوه بټۍ ویجاړه کړل سوې ده چارواکي وایي د دې چاودنې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل سوي دي د استرایي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یوه چارواکي والري سینکوف نن د پیښو په ځای کې خبرلانه ته وویل د ژغورنې استرایي عملیات بشپړ سوي او اوس د زیانونو ارزونه کیږي د روسیې د روغتیا وزارت نن ویل چې د کریستال بټۍ د 40 کارکوونکو په ګډون 90 کسانو ته طبي مرستې برابرې سوي دي وزارت ویلي چې په دې چاودنو کې د بټۍ 90 کارکوونکي او 40 محلی اوسیدونکي ټپیان سوي دي د چین دفاع وزارت وایي چې په 1998 میلادي کال کې د پیکینګ په تیان انمین چوک کې د مظاهرو ځپل سم کارو جنرال د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل هغه پیښه یو اخلال و او مرکزی حکومت د هغه د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل چې دا یوه سمه پالیسي وه د بشري حقونو ګڼې ډلې به روانې اونۍ کې د تیان امین چوک د زرګونو مظاهرهچیانو د ځپلو 1.5 کلیزه ولمانځي او د چین د کمونیست ګوند پر ضد به اعتراض وکړي 1.5 کاله مخکې په سلګونو یا هم ممکن زرګونو کسانو هغه وخت وژل سول چې ټانکونه او پوځیان هم مهاله د جون میاشتې د درېمې او څلورمې ترمنځ شپه کې پیکینګ ته داخل سول د دې پیښې ډیره برخه د بهرنیو تلویزیوني شبکو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره سوه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له برېټانیا وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په وړاندې سخت دریځ غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو دی ووځي د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې د برېټانیا ټایمز رسپانې پرون یوه ورځ وروسته تر دې خبرې کړي چې ټرمپ وویل غوره بولي چې بوریس جانسن د برېټانیا راتلونکی صدراعظم وي د دې خبرو شور ماشور جوړ کړ. ټاکل شوی چې ټرمپ سبا برېټانیا ته رسمي سفر پیل کړي. د ل ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د برېټانیا راتلونکي صدر اعظم باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د میلیاردونو پاونډو له ورکولو ډډه وکړي، او که دغه اتحادیه د برېټانیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي باید له خبرو ووځي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د بنگلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه پایل شوه. د لوبې ټاس جنوبي افریقا وګټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. بنگلاديش توانېدلی چې په اول اور کې یوازې 15 منډې وکړي، تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د دې سیالیو په پرونی لوبه کې بیا استرالیا افغانستان ته په 2 وکټو او نیوزیلند سریلانکا ته په 10 وکټو ماتې ورکړه.
یا د ژوند شتمنی
سلام دوستانو، زه وګمه جبر خیریم او تاسو ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي، او هم د اوس به خپل خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ د معدې د ناروغۍ نه د مخنیوي په اړه تاسو سره خبرې کوو او مهم معلومات در سره شریکوو. او لکه څنګه چې روژه خلاصیږي او اختر را روان دی، نو په حق خوړو هم خبرې کوو چې نه ښایي د روژې نه بعد په اختر کې ډیر وخوړل شي، او په ټوله کې پرخوري او زیات خوراک څومره زیانونه لري. په دې اړه اول د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ سره مو مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د کوم شیانو نه باید ځان وساتو څو د معدې په ناروغیو باندې اخته نشو.
څرنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د یوې میاشتې لپاره معده په استراحت باندې اخته شوی وه، استراحت یې کوو، ډیر کم خواړه روزانه معدې ته رسېدل او په دغه خوړو باندې کار کوو. نو کله چې اختر راغی، د اختر په ورځو کې په هر ځای کې په جات اندازه باندې خواړه په هر کور کې وي، په هر سرخان کې پراته وي. نو څه خبره ده چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې، د اختر په سهار باندې ډیر کم مقدار خواړه وخوړل شي، خصوصا هغه خواړه باید وخوړل شي چې کم خواړه نرم وي. یو څوک د اختر په سهار باندې یو ګیلاس شین چای د بوري سره یا یو ګیلاس شودي وڅکي او یو دوه خرما ورسره وخوري، دا کافي ده. او کرا گرمی ته هم دغه شام کې یو څوک صرف اوبه وڅکي یا تازه میوه وخوري او ورسره په کم اندازه باندې سبزي وخوري، دغه به کافي وي. او بیا د اختر دویمه درېمه ورځ که څوک وکړو، که څوک بیا غواړي په جات اندازه باندې خوراک وکوي، نو کولی شي. نو د اختر د سهار څخه باید په کم اندازه باندې خواړه شروع شي، او بیا که وروسته خواړه په تدریجي ډول باندې باید زیات شي. او هغه ناروغان چې بیا د شکر ناروغۍ لري، نو څرنګه چې د اختر په ورځو کې په ټول خواړه خواږه لري، له خوږو څخه جوړ شوي دي، نو دوی خو دې بیخي کوشش وکړي هغه خواړه چې د خوږو څخه جوړ شوي په کم اندازه باندې باید استعمال کړي. نو هغه ناروغان چې د معدې په ناروغۍ اخته دي، دوی باید دغه سره کړي خواړه، غوښې او وچې مېوې په کم اندازه باندې باید وخوري.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
مرکه مو واورېده، او اوس را سره خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل میلمه دی. مخکې لیدې چې ډاکټر صاحب ته ستړي ما شوور کړو، اول به د خبرونه د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. تاسو کولی شئ چې په دې نمبر را سره اړیکه ونیسئ: 0995340 0902 55. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل، خبرونه ته ښه راغلاست. او په اول قدم کې مهرباني وکړئ د معدې د عمومي ناروغیو په هکله راته ووایاست، لکه د معدې په اړه یعنی معلومات، ابتدایي معلومات ورکړئ دوستانو ته.
مننه. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې ماته د دې مهم خبرونې لپاره دعوت راکړې ده. معده لکه څنګه چې د عضویت او د انسان د هاضمې د سیستم یو مهمه عضو ده، او چې څه چې د انسان له خواص کا خړل کېږي یا سکل کېږي په اول قدم کې کله چې د خولې نه تیریږي معده ته رسیږي نو ټول غذایی مواد چې کله معده ته رسیږي د معده عمده او وظیفه ده چې ټول غذایی مواد د هضم او جذب وظیفه په غاړه لري لمدې عمله چې په لومړي سر کې کوم غذایی مواد او څښاکونه چې معده ته رسیږي نو معده دا چې د بهرنیو خوړو او څیزونو سره مواجه ده نو معده د یو تې د داخلي او خارجي تهدیدونکو فکتورونو سره دې په څنګ کې هم مواجه ده نو له همدې امله ده چې په معده کې برعلاوه چې داسې مهمه دنده لري د ډېرو ناخوالو سره هم مخامخ کېدای شي د معدې تکلیفونه د یو عادي بد ازمۍ نه نیولې بیا د معدې تر التهاب او د معدې زخم او بل اخره د معدې وړوکی کېدل خونریزي او حتی د معدې په سرطان په کې رامنځته کېدلای شي هغه تهدیدونه چې معده ورسره مخامخ ده د بهرني تهدیدونکو لاملونه چې دي هغه د انسانانو خو د ځینو درملو مضره درملو کارول دي همدارنګه یو تعداد زیات مکروبونه دي او یو تعداد مخرشه او تیزابی او تحریکونکي خواړه دي او بل هغه یو تعداد داخلي فکتورونه هم شته چې په ځینې وخت کې مفید د خوړو د هضم او جذب برخه کې مفید واقع کیږي اما معده ته یو تهدید هم ایجادولی شي چې د هغې جملې نه خپل د معده تیزاب دي په معده کې یو تعداد انزایمونه دي چې د پروتینونو او خوړو په هضم کې رول لري لکه پیپسین په نامه یوه ماده ده همدارنګه یو تعداد صفراوي مالګې دي چې دا هم معده ته یو تهدید مواجه کولی شي
ډیر ښه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اړیکه را روانه ده اړیکه به راواخلو وبګورو چې کوم یو اورېدونکی دی بلې السلام علیکم په خیر اوسې ګران وروره په خیر راغلې مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه او پوښتنه دې له ښاغلي ډاکټر صاحب نه مطرح کړه اورې اړیکه یې پرې شوله لکه چې بل اړیکه بلې بلے بلے السلام علیکم گران اورورا پخیر اغلی خبرونی تا دا آزادی رادیو دا او روختیا دا ژوند شتمنی خبرونه دا تاسو کولای شئ چې د میدې د ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه پوښتنه ولرئ
مننه خور کوي ته ټول په دې خبرونی ته فراغلاس وایم چې ته تازه راغلی
اها مننه
محترم ډاکټر صاحب ته هم سره خلاص وای ټولو غوډونکو ته نو د ډاکټر صاحب د خنډ پښتنه د چې معده کې څو ډوله مرزونه نازلېږي یو خو د هیڅ پایلوري مریضي د او فرایز خو خو د ظاهر رژیم د معدې د پاره کوم بد دي کوم ښه
بله
او تاسو اوس په خطر کې په اول ورځ باندې باید فرای د ګوري و نو دا د څه سبب زخه یا معده خالی نو مخاره د ماشان د خوازه خم معده نه خوړه کې زخه کاتي زدا خستي څه سبب د شمور کم خوړه اول ورځ و خو بیا ډیر
ډیر زیاته مننه تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب واخیسته او تاسو ته ځوابونه وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د ورور نه مننه چې اړیکه نیول ځان معرفي نه
کوه
د معدې تکلیفونه خو مختلف تکلیفونه لري ډېر زیات دي د معدې تکلیفونه خو لکه څنګه چې مخکې ما ته یادونه وکړه معده د یو عادي بد ازمۍ نه نیولې ته د معدې تیزابیت او د معدې التهاب او بل اخره د معدې زخم او اخري مرحله د معدې سرطان دا ټول د معدې تکلیفونه دي چې د مختلفو لاملونو له کبله رامنځته کیږي لکه څنګه چې دی ورور ویلې د معدې د تکلیفونه یو عمده او مهم لامل چې راغه د ایچ پایلوري مکروب ده
بله
بر علاوه د ایچ پایلوري نور مکروبونه هم شته دي خو د معدې په ناخوالو کې زیاته برخه چلري هم د ایچ پایلوري مکروب ده چې د معدې د یو عادي التهاب نه نیولې بل اخره تر سرطان پورې هم کولای شي چې د ایچ پایلوري رامنځته کړي په معده کې
بله
او بل ورور پوښتنه وکړه چې په اختر کې ولې کم خواړه وخورو ساده او هغه خواړه چې سپک خواړه دي زر هضمیږي او زر جذبیږي دې لپاره چې د یو میاشت په طول کې معده چې وه تقریبا د استراحت حالت ته تللې وه، او د غذایي سایکل چې وه 4-8 ساعته بعد یو انسان ته استفاده کوي د هغه سایکل نه وتلې وه، نو معدې په د یو میاشت کې داسې یو حالت سره ځان عیار کړی و، یعنی تطابق یې کړی و. دې لپاره که چېرته مونږ او تاسې په یو ځل د سختو او ډېرو استفاده کوو، نو یو سوی ازمه یو بد ازمي راته پیدا کیږي، بیا به د معدې د درد و د سوزش و د دونه به تشکی وسي. دې لپاره چې معده بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځي او خپل هغه افرازات چې دي او د هضم و جذب ته آماده شي، نو په ابتدا کې باید موږ او تاسې ساده او خوړو څخه استفاده وکړه، خواړه چې هضم و جذب اسوی دی اغونه استفاده وکړو، په کم مقدار څخه استفاده وکړو او په تدریج سره بیرته خپل حالت ته راوګرځو. او دا چې د خوړو ترمنځ باید وقفه ورکړو، 2-3 ساعته باید وقفه ورکړو، یو دم ټول هر څه په یو دم سره باید ونه خورو. د اختر په لومړۍ ورځ باید اول د یو کم چیز کا خصوصا د مایعاتو نه د شیدو نه یا د لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، خورما او یو داسې فیرنی یا داسې نورو چیانو نه داسې ساده خوړو نه استفاده وکړو، بیا وروسته 2-3 ساعته ورته وقفه ورکړو، بیا بیرته خپل عادي خوراک ته راوګرځو او کوشش وکړو چې د نوشابو او مخرشو سرکړو خوړو نه سختو خوړو نه باید په ابتدا کې جلوګیری وکړو تر څو یو سوی ازمه یا بد ازمي راته پیدا شي.
مننه ډاکټر صاحب، خدای دې وکړي چې زموږ ورور خپل پوښتنو ځوابونه یې اخیستي وي. بل اړیکه به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زه بخیر خو ته تا ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم به دې شروع جوړ بس.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. اول په سر کې ځان راو پیژنه، څوک یې د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
قاسم خان سایلم د سپین بولدک ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا، ډاکټر صاحب مخکې به د روژې د مخکې به ما کله خواړه وخوړل دانه سم یو قسم راته وپړسېدي، نو پارسو کې بیا ډاکټر صاحب ته ورتلم، هغه ګولې راکړې خو دا نه کېدی، بیا روژه راله اوس روژه کې نه کېږي. نو تاسو دا پوښتنه کوله چې د روژې ما بعد که چېرې دا مرض راته پیدا شي، دا پارسو بیا زه دوا په وکم کوه یا دا داسې عادي نه جوړېده، دا د باک نه کوي؟ بس
خو که وروسته د روژې نه دا مشکل دی داسې دوامداره پاتې شم، دا حالت د یو سوی ازمۍ یا بد ازمۍ یو مرحله ده چې په لومړي سر کې درد و سوزش و زړه بدوالی او همداسې نفخ و باد په ګیډه کې پیدا کیږي. خو په لومړي سر کې کوشش کوه چې د مساله دارو خوړو نه، مرچکو نه، چاکلیت، ککاو، د ګازداره نوشابو نه استفاده مه کوه. د سخت و پروتیندار خوړو که هم چې هضم و جذب سخت دی هغونه هم استفاده میکوه، د نرم خوړو نه استفاده کوه. که چیرته دا مشکل بیا دوامداره شه، بیا ضروری ده چې یو معاینات ترسره کړي تر څو د تا د مشکل پیدا معلوم شي چې څه درته پیدا شوی ده، چې علت معلوم شي.
ډېر ښه، یعنی تاسې توصیه ورته وکړله چې دوی که بیا د غشان ستونزې سره مخامخ شول نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. ډېره زیاته مننه.
لومړی قدم کې د خپل غذایي رژیم کې
تغییرات راولي. بله، بل اړیکه به راواخلو.
بله السلام علیکم.
السلام علیکم، په خیر راغلی.
پر ډیره مننه. محب رحمان مز لغمان ولایت مرکز څخه.
محب رحمان له لغمان نه په خیر راغلی. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسي په خدمت کې دی او ستاسي پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړه خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
ډیره مننه خور کوي. زما یو تکلیف دا لکه د روزي نه مخکې یو څو وخت مخکې زه دلته کوم درد مې ویل، سهار به تلم وختي لکه 6 بجې به در تسلم تقریبا 3 بجې بر فتی دلما نو څنګه سهار وخت به تلم چې به منس کنه نو کله چې تلم په دا ورسي وخت او کله که تقریبا د روزینه درې هفته مخکې ما ته تکلیف پیدا شو چې دی سر مې ډیر کلک درد کو، کله کینه سلم سر به ډیر قوي درد کو، سر دا سټ به مخکې کېدل لکه شخ به منجمد بشو، کله به منجمد شو په سترګو به مې درد راغی او سره به ډیر وخت ما او بیا دلته بعد ډاکټران ته لاړم، هغوی به ویل چې دا دلته لږ زری ټوختخ نه کولی، دا د ټوختخ له وجې ده. بعد بیا ویل چې لاړ شي دا د خپل د مرلیا مرکم معنه
که
ډېر وګرځېدلم. خو دی خو بل هغې یو څو وخت دما را ته چا ویل دا وخوره، اوس دغه د روزه بیا راغلې ده، او روزې کې چون چې زه درس هم نه وایم، اوس وزګار یم، سر مې بیا هغسې کلک کېږي، او سر مې او سره سر مې درد کېږي، سترګې مې پر
محبوب رحمان روز کا چې لغمان اړیکه نیولې وه یو نړۍ مننه. معده او اعصاب یو د بل سره مستقیمه اړیکه لري. کله چې عصبي ستونزه رامنځته شي نو د معدې مشکل ورسره که چیرته موجود وي ورسره اضافه کیږي، او که چیرته موجود وي کیدای شي د معدې ستونزه پیدا شي، ځکه چې د معدې دغه افرازات او تیزاب چې دي د اعصابو د تنبې په وجه دا چې دی افرازات زیاتیږي. همدارنګه که چیرته په معده کې ستونزه وي، ځکه چې هلته په معده کې د مرکزی عصبي سیستم نه عصبي رشتې راغلي دي چې یو عصب د واګوس په نامه ده. کله چې په معده کې یو مشکل رامنځته شي یا د معدې تیزابیت زیات شي یا کوم التهاب رامنځته شي یا کوم مکروب پکې مداخله وکړي، نو دغه عصبي رشتې چې تحریکیږي مستقیما د اعصابو سره اړیکه لري. همداسې سردردي و سرګنګسي و دا ناخوالې ورسره پیدا کیږي. نو دا ډېر یو غلط عادت ده، ناوړه عادت ده چې موږ او تاسې د شپې ډېر خواړه خورو، او په سهار کې چې انسان خوړو ته ضرورت دی، ځکه د ورځې په جریان کې ډېره انرژي ضایع کوي، د کار فعالیت مطالعې په هر څه کې انرژي ته ضرورت شته، نو د سهار لخوا باید خواړه واخیستل شي. او بل دا چې په معده کې تیزاب چې دي او سرکډین په شکل سره افرازي، خصوصا د شپې لخوا د هغې افراز زیاته، نو د سهار که چیرته خواړه ونه خوړل شي نو د معدې دغه افرازات چې د شپې ترسره شوي دي په معده کې دي، او نور هم دغه افرازات سرته له خپله د معدې جدار یا هغه محافظوي طبقه چې ده د هغې تخریب باعث کیږي او د معدې ناخوالې رامنځته کیږي. نو زما هیله دا ده چې کوشش وکوئ چې د شپې له خواڅکه خواړه کم کړئ، نرم خواړه وخورئ، او د سهار له خواڅکه کافي انرژي باید واخلئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. او بل اوریدونکي برا واخلو. بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبر کی تا تا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
پس السلام علیکم. بخیر علی. اها نوم دی نوم دی څه وو؟
محمد حیات.
محمد حیات لکم زینه
لو خو صفه خو څه بټو چې کار کوو مې ادم خو دې دې ډېر وخت د دوه کال کېږي ډېر تداوی نه کړی، خو څه فائدہ نه ده کړی. او دا پښې مې شلوالې تر کې نه ده، دا اوس روزه کې به خیر تکلیف ډېر سوی، له خو څه دوا تاسو نه کوي چې دا جواب
نه مې ده. دې فقط خوږیږي اوري اړې کې لکه چې پریشولا. فقط د غونې ویلې چې ز بټای کې کار کوم او زما میده خوږیږي. د میده د درد واړه به یو څور ته وای ډاکټر صاحب.
د محمد حیات رو نه مننه چې خوست نه اړې کني ولې. د میده درد یا درد چې ده، د میده په ډیرو ناخوالو کې د درد رامنځته کیږي. کله چې میده سویازمی ولري په میده کې درد رامنځته کیږي. د میده تیزابیت کچیرته زیات وي په دې کې هم درد رامنځته کیږي. که چیرته معده زخم ولري، که هغه د ایچ پایلوري له وجې وي یا د ځینو دواګانو له وجې وي، هم معده درد کوي. نو د معدې درد دا یو عرض ده. کله چې په معده کې یو مشکل یو نقیصه رامنځته شي، بیا درد رامنځته کیږي چې دا درد انسان ته دې خبر ورکول کیږي چې یعنې دلته یوه ستونزه موجوده ده. ځکه درد له خپله مرض نه ده، بلکې د مرض یو نښه یا د مرض یو نخانه ده چې انسان ته خبر ورکوي. نو د ما د دو ورور ته توصیه دا ده که چیرته معاینات کړي وي، نه پوهېږم چې معاینات به ترسره کړي وي که نه، مشکل به یې معلوم شوی وي که نه، نو هیله مې دا ده چې باید د معدې هغه لازم ټیسټونه چې دي هغه ترسره کړو تر څو د ده د معدې مشکل معلوم شي چې د څه شي له وجې ده. وروسته د هغې باید درملنه ترسره کړو تر څو مشکل پر مخ لاړ نه شي.
بله محمد حیات رو خدای دی وکي چې د خپل پښتنې جواب دی اخیسته وي، او خدای دی وکي چې بیا دې اړیکه روخ شي او مفصله پښتنه وکي، ځکه چې تا فقط ویلې چې معده می خوږیږي. بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې ګران وروره. په خیر راغلې. مهرباني وکړه سر کې دې نوم را ته ووایه او د کوم ځینه دې اړیکه نیولې.
د خوست ولایت زرزیویدان ولسوالۍ نه والی ولا.
والی والا په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسو په خدمت کې ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
نو ډاکټر صاحب نه مو دا پخسره ده دا مایده چې دغه چې وو سرجا ده بغیر رژی نه چې وګه شه نه تاسو ولټیر سی کا بیا باندې لگا نه زیات شواله ولټیر سی زیات بوجه نه رتی نو ماړه کام او خو خو می خو بیا فور ډاکټر ته لوړل می نو ډاکټر ګو دا ورو کړی به دا وای مو ملاریا غي مایدی خو خو دا وو به خو کی تل دا غرو کړی ملاری دا ډاکټر نو ډاکټر صاحب تاسو ته فون وکړو چې یو تور څه بلا کړو دا سب کو باز لا دې کوم ماری تر څو مخه مو ته سره وایا ته ته فون ولګا پښتنا کړی وي ته والا اوس پوس پوله یې کی نذر د کاندور وی نذر پانډیون وی نذر بل څو فیل کا خاص ډاکټر وو چې دا ډاکټر نو سي ډاکټر دې چې خلی مریضې غد د لاو درا کوله د لاو غلط کی نو مو سی وګه کې څوم توڅ د ډاکټر صاحب ته کوم څه قدرت سره وی لګا پښتنا کړی وای مخلوق او ټول ډاکټر وته ومانا نذر مای دی وی نذر سارو نذر خې وی خدا ست او چې ورسلو دې ډاکټر دې کلم لا ورسلو دې ډاکټر دې ونه ورسلو نو نو سلام
اها دا غرور خو ډیر شکایتونه درلودل تاسو به څه ورته
وایئ ولې ولاو سو کلان و نور څه مشکل وسر درلو ښه ولې ولاو ورور وای چې کله زه وګای شم د معدې درد راته پیدا کیږي
دل بدی راته پیدا
کیږي درد راته پیدا کیږي د معدې د ارزونو یا نه خو د تکلیفونو د نه خو نه خانوس خو داده چې دولګې په وخت کې خصوصا درد زیاتیږي درد پیدا کیږي چې دته هنګر پین په انګلیسي اصطلاح کې ورته ویل کیږي چې دولګې په وخت کې درد پیدا کیږي خصوصا د شپې په وسط کې دا دردونه زیات پیدا کیږي اگر کچیرته په معده کې التهاب موجود وي یا زخم موجود وي کله چې دا د معده افرازات د هر وجنه چې افزایش پیدا کوي یا زیات شي نو دا خپل د معده د مخاطیغ پوخ شي یو پوخ یو محافظوي پوخ لري د تخریب باعث کیږي بل اخر په معده کې کوم ستونزه چې رامنځته کیږي هغه د درد باعث کیږي چې زیاتره د معده د سکوروسته د لمړنۍ قسمت چې د اسناشار وته وي د دردونه بیا زیاتره د ولګې په حالت کې پیدا کیږي خپل په معده کې کچیرته زخم هغه وي هغه په خوړو سره درد زیاتیږي او د اسناشار د قسمت زخمونه التهابونه چې دي د دولګې په وخت کې د درد زیاتیږي نو د ورور ته ما توصیه دا ده کچیرته د تکلیف زیات وخت کې اول خود د خپل غذایی رژیم کې لکه مخکې چې ما یادوري وکړه تغییر راولي د باز مخرش او خوړونه سخت او خوړونه دونه د جلوګيري کې د گازدار خوړو کاکاو چاکلیټ داده نه خوري او کله چې خوړه خوړل لګ لګ دی خوري اما د ورځې د څو ځل استفاده کوي کله چې خوړه او خوړل زرد نه وي د کیږي او کچیر ته داستون زده سره اواره نشو نو بیا د میده د تکالیف د پاره یو عادی ماینه چې اندسکوپی ورته ویل کیږي هغه اندسکوپی ماینه تر سره کو تر څو معلوم شي چې د په میده کې کوم التهاب د زخم د هر چیز د معلومیږي به تداوی تر سره کو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بلاړی کبر واخلو بیا هم اوریدون کړي السلام علیکم
سلامونه
علیکم وعلیکم
السلام د آزاد رادیو کاور کو اوریدونکو ته
علیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکنوم درته وایا د کوم ځای نه دی اړیکنی ولی
نمه تخلا جهادیار لوګر ولایت نن تاسو سره کړی ولی دا
ډیره زیاته مننه مهرباني وک خپل پوښتنه ل ډاکټر صاحب نه مطرح ک څه پوښتنه لري
هغه د خور ډاکټر صاحب نه خو پوښتنه لري به خدای درته ژوندې لري هغه د خور د غو پوښتنه می تاسو د ډاکټر عبد الله قریشی اصحاب او ډاکټر دا کوم چې دند لګی دا
هغه بیا نو ک اړیکه پرې شول بل اوریدونکو برا واخلو بلے السلام علیکم
سلام
السلام علیکم بخیر راغلی ورور را مهربانی وکه
وعلیکم السلام شیر محمد هلالی احمد نیمروز ولایت دلارام سمع
ډیر زیات مننه مهربانی وکه ډاکټر صاحب ستاسو په خدمت کې ده ستاسو پوښتنو ته جواب وای پوښتنه مو وبایاس ډاکټر صاحب ته
پوښتنه مې ده ما د ډاکټر صاحب پوښتنه ده د چیزل زله جوش ډیر لرم دا زله ایشنا
یعنی دلبدی زړه بدواله
و دا زله می شي چې دوی وخرم چې دوی وخرم زله می شي ما دا ډاکټر صاحب دا یله د چې کومه ته څه دی راته وګه
ها بس پته مو سره ډاکټر صاحب خپل خبره درته وکي ډاکټر صاحب مهرباني وکي
هلالي ورور نه ایوان اړه مننه د میده یو د معمول مشکلاتو نه زمنګ اوسه په ټولنه کې مده د زړه یا شیدل یا د زړه جوش چې ورته وایي یا هارت بارنج په انګلیسي کې ورته وایي دا یو معمول تکلیف ده چې په ډیرو خلکو کې موجود ده. د دې لپاره توصیه په اول قدم کې دا ده چې پرخوري به دا ورور نه کوي، په یو ځل به ډیر خواړه نه خوري، خصوصا د سرکړو خوړو نه، د مساله دارو خوړو نه به ځان ساتي، او بل خواړه به په وقفهي وقفهي شکل سره استفاده کوي، او کوشش دی وکوي چې د دې مشکل لپاره د یو عادي انتي اسید سکرې مخکې د ډوډۍ نه او د خوب په وخت کې استفاده کوي، دا مشکل ورسره رفع کیږي. خو د هر څه نه د مخه باید په اول قدم کې خپل د غذایي رژیم کې باید تغییر وي. د معدې لپاره پرهیز ډیر ضروري شی ده، خصوصا بیا په دغه زړه په جوشوالي کې باید دغه مساله دارو سره کړي خوړو ککودار او گازی خوړوس کا باید ځان وساتي، او بل خوړه په یو ځل ونه خوري، پرخوري ونه کوي، وقوي شکل سره کم کم خوړه وخوري، او بل د وادي انتي اسید شربت په واسطه چې په بازار کې پیدا کیږي دینه د استفاده کوي، د ډوډۍ نه مخکې او د خوب وخت کې دا مشکل ورسره رفع کیږي، دومره جدي مشکل نه دی.
زه به خپل یو پښتنه لته سینولار مغه دا چې ډاکټر سپ ډیرو اوریدونکو تر اوسه پورې زنګونه وهل او د مختلفو قشرونو نه وو چې د معدې ناروغي باندې اخته وو، آیا د معدې ناروغي ځوانانو سپینګیرو ماشومانو پورې محدود ده که نه دا عام ده او هر څوک کولی شي چې د معدې په ناروغۍ باندې اخته شي؟
د معدې تکلیف په هر عمر کې رامنځته کیدای شي، خو فیصدی فرقی، یعنی وقوعات فرقی. په ماشومانو کې چې ده هغه ریسرچ د امریکا په متحده ایالاتو کې شوی ده، خصوصا د ایچ پایلوري په تکلیف باندې چې شوی ده، ماشومان چې د شلو کلونو نه عمر کم ده، کسان چې شلو کلونو عمر کم ده تر لسو کلو ده، د هغوی کې وقوعات 10% دي. هغه چې ځوانان دي تر دیرش کلونو پورې عمر رسیږي په هغو کې وقوعات 30% دي، او د هغه کسان چې شپېتو کلو یا دې نه پورته دي هغو کې د 50% نه وقوعات زیات دي. او بل دغه تکلیفونه د انسان خپل بعض تکلیفونه مې دي چې د انسان خپل حفظ و صحه پورې هم اړه لري، خصوصا په هغو ټولنو کې چې وروسته پاتې ټولنې دي، او هغه ټولنه چې د غربت کې شپې ورځې تیروي، او هغه ټولنه چې په یو فامیل کې ډېر کسان سره اوسي او حفظ صحن نه مراد کوي، پاکو خوړو او اوبو نه استفاده نه کوي، په هغو کې د وقوعات زیات دي نسبت پرمختللو ټولنو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بله اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی ګران وروره، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
سلامت باشین، بخیر باشین. اسم قاری عبدالله عبرت هست، از اولاد تخار و لسانیش کمیشتم آز گرفتیم.
دیر خب خیر رقلی میروانی و که خبلا پختن هم اطرح که دکتر زبنا.
سلامت و فکرانی خوری. ما میخوازم از دکتر زبنا محترم سوال داشته باشم، سوال مختیز می سلام دکتر زبنا محترم، اول خو سلام خدمت شما. بعد از تقویم چشم میخواهم بگویم که دکتر زد و من در خبه پیش میده ما که کم کم جوش میکرد یه زمان میده داشتیم 4 سال پیش. این ها نیه که در 3 سال شده که همه میده من برقلدی که جوش میکنه، سبایی سبایی ما اشتیام دانه نمیکشه و سبا بسیار سفر بکنه بعد میباشم سرم گنسیت میا و اصلا نشتیم نمه که شخص برو ضعیف شدم میرم سرزادی جز پیدا کردیم، حساب میده هم پیدا کردیم، تزای میده خاصیت است 3 سال تقریبا 4 سال به این طرف است. چیزی که میخوام در ایام خوردن غذا میده ما درد نمی کنه، فقط کمی که کسالیت برم روخ میده که کسال می باشم، یک اورم شروع می خورم کسل نمی باشم، مثلا دیگر سبزیجات که می خورم کسل نمی باشم، فقط از اینکه برنج می خورم یا لوبیا یک می خورم در این باره احساس کسلیت می کنم که شانه نگذاره درد می کنم، دیگر مشکل نمی داشته باشم، فقط تخم سر تخم یا مثلا یک آن چیزی که ماست مثلا دو بار چیزی را که می خورم میدن از را جوش میکنه، و در عین زمان سردردیم خیلی زیاد شدید میدم کدام کدام جوش میکنه، درد نمیکنه ولی که سردردی بسیار شدید است، حدود 5 تا 6 سال بهتر نمیشه.
درست است، تشکر برادر.
چند سال است قاری صاحب محترم؟
قربان شما، چند سال است محترم؟ انشاءالله 23 هستم و یک دو میشه که ازدواجم کردم تازه.
بخوی خونه داری؟
بخوی بسیار دلی های هست، شب بخوابی دارم دکتر صاحب محترم، شب مرا خواب نمیگیره و اینمی بخوابی سبب کمزوری حافظه و از بین رفتن ذهنم هم شده که دکتر صاحب
سگرت چیزی خواهدت نداری؟
نخیر نه.
زنده باشی خوری.
تاسی پا تمام و سیست تاسی زوابون و با دکتر صاحب در تاویی میربانی و که دکتر صاحب
تشکر از قایی صاحب عبرت که از تخار تماس گرفته بودن. قاری صاحب گفتند که یک بعضی از غذایی که استفاده میکنم تیزابیت معده و دلجوشی و سردردی بخشی پیدا میشه.
بله.
قسم که قبلا گفتیم امی انزایما یا هورمونا و تیزابای معده که هست بخاطر هضم و جذب یک تعداد از غذاهاست. معمولا امو انزایم ها یا مواد میده که به خاطر هضم پروتین است او در یک محیط تیزابی فعال است، اما اونمو مواد یا انزایم هایی که به خاطر جذب و هضم پروتین در امعای کوچک ضرور است او در یک محیط قلوی یا غیر تیزابی فعال است. وقتی که تیزابیت میده بیشتر باشه امی تیزاب از میده عبور میکنه در قسمت اول امای کوچک میه که در اوجه اونمو موادی که به خاطر هضم و جذب مواد پروتئینی و شحمی ضروری است و غیر فعال میشه. وقتی که غیر فعال شد یک سوی هاضمه به بار میه. وقتی که سوی هاضمه به بار آمد اونمو دلجوشی و نفخ و باد و یا پیدا میشه و سردردی هم میشه که امی تیزابیت میدید که اضافه میشه این سردردی را به بار میره. به خاطر قبلا هم یادآوری کردیم که خود اعصاب مرکزی و معده با هم دیگر ارتباط مستقیم داره، به خاطر رشته عصبی است که معده را تعصیب کرده و افرازات و وظایف معده توسط سیستم عصبی کنترل میشه. وقتی که مشکل در معده پیدا شد اعصاب امراش نارام و سردردی به بار میاد و اگر در اعصاب مشکل پیدا شد معده هم ناراحت میشه. به خاطر تداوی از او میشه که از دواهایی که به خاطر تیزابیت معده در بازار پیدا میشه از او استفاده کنه و همچنان به خاطر کوشش کنه که بیخوی طرف کنی و یک دوای آرام بخش استفاده کنه که تا هم اعصابت آرام شوه. وقتی که اعصابت آرام شد سردردی تام گم میشه و معده تام راحت میشه. و قسمی که چند بار قبلا هم یادآوری کردیم یک تغییر در رژیم غذایی تام هم وارد کو که اونمو غذایی که به خودت میفهمی که تیزابیت بیشتر میشه او را جلوگیری کو، اونمو مواد غذایی بسیار ککودار و چاکلیت و سرخ شده و مساله دار و گازدار از او کوشش کو که جلوگیری کنی.
دیر از یاد مننه دکتر صاحب بلاری که برا وخلو. السلام علیکم.
و علیکم سلام، خوشم خوره بخیریه.
په خیر اوسې ګران وروره، په خیر راغلې خپرونې ته. مهرباني وکړه خپل نوم راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ نورګل وروره، په خیر راغلې. مهرباني وکړه، ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره د خپرونې کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مو ورنه وکړئ.
ډاکټر صاحب، دا پوښتنه به خوره کې زه په دروازه کې چې داسې ساله مال ډوډۍ وخورم په اسلامي باندې بیا نه په ولس بجې باندې دا نس بار پیدا کوي، بیا ته مازګاره پورې دغه تش نس باندې، او بیا چې کله خوله خلاص وي په خلاص خوله کې بیا چې ماخوستن مې ډوډۍ وخورم بیا د بار پیدا کوي. دا پوښتنه که ډاکټر صاحب راته حل کړي.
بس همدغه پوښتنه و، نورې پوښتنې نشته؟
نورې پوښتنې نه لرم، دغه د میډیا تکلیف لرم چې اوس په دغه وخت په یوه
سامه د پښتنه مو واخیسته. په تمه اوسه ګرانه وروره. خدای په امان.
د نورګل رونه هم یوه نړۍ مننه چې زابل نه تماس نیولی و. همدغه حالت چې نورګل ورور ته شکایت لري، همدغه ته سویازمی یا ډیسپیپسیا یا سویازمه چې ورته وایي، همدغه مشکل ده. دا چې روژه د ډېر تکالیف او ډېر مرزونو لپاره درملنه ده، او ډېر تکالیف د روژې په مبارکه میاشت کې چې دا برطرفه کیږي. خو که چیرته مونږ او تاسې لږ توجه وکړو خپل خوراک ته، خپل عادت ته لګ توجه کو نو پروژه کې حتی د میده تکلیفونه هم رافکیږي. په اول قدم کې مونږ تاسو په ټولنه کې او بعد عادت دا ده چې کله چې د روژه ماتي وخت ډېر مایات په یو ځل استفاده کوو چې د ما تنده ورکه شي. بیا په یو ځل کله چې د افطاری وخت کې دسترخوان ته کینو هر څه چې په مخ راشي هغه ټول استفاده کوو. همدغه خوراک همدغه یو دم د ټولو شیانو په یو ځل استفاده کول همدغه د سوی اعظمۍ او د بعد اعظمۍ لامل ګرځي. نو په لومړي سر کې اول کله چې د روژه ماتي وخت وي په یو کم شي سره باید موږ او تاسو په یو عادي او سپک خوړو سره باید روژه ماته کړو چې د هغې ښه بهتره مثال چې ده هغه خرما ده چې هم دینوي او هم دینی ارزښت لري. خرما چې ده یو مکمل او ښه خواړه دي د روژه ماتي په وخت کې. که چېرته خرما نه وي کولی شي چې د یو کمرنګه خوږ چای نه استفاده وکړو او یا د رقیقو شیدو نه استفاده وکړو یا فرینی نه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې د یخو شربتونو او یخو اوبو نه په دفتن سره استفاده ونه کړو. کله چې په دې سره افطاری وکوله بیا نور خواړه باید استفاده ونه کړو. دوه درې ساعته وروسته بیا عادي د خپل ماښام ډوډۍ وخورو. همدارغه په پیشنمی کې یا سحری کې چې دا کله چې موږ او تاسو خوړو نه استفاده کوو باید د داسې خوړو نه استفاده کوو چې یو لږ ذره دوام زیاتی لکه چې د ورځې په طول کې موږ ته مکمله انرژي چې څومره کالوري ضرورت ده هغه راته ورسای بل د میری تکلیف نه نه شو. نو کوشش وکړو چې د سحری په وخت کې د سرکړو خوړو نه د غټه غوښه نه همدارنګه د سختو خوړو نه چې هغه عزم چې ډېر سخت دی هغونه باید استفاده ونه کوو. خصوصا زیات سبزیجات او میوجات او دونه باید استفاده وکړو او داسې آسان هضمه حبوبات نه استفاده وکړو په پیشنمی کې.
خدای دې وکړي چې جواب اخیسته. اړیکې ډېرې را روانې دي. بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خور تاته او ډاکټر صاحب زړه کوم سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. بخیر راغلی. مهرباني وکړه ځان را وپیژنه. د کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟
زه خیر محمد خیر خواه د زابر ولایت خبر کوم. زه خپله د میډیا تکلیف لرم بس په تش نس مې معده درد کوي او قبض راته پیښیږي. کلک شی غوښه یا لوبیا او پټاټې داسې وخم قبض راته پیښیږي او دا دنه چپات راته مې درد کوي. بس دا په تش نس باندې زنه ښه کړم. دا دنه چپات راته مې ډېر درد کوي په تش نس باندې.
په تش ناس باندې د ناس چپه طرف مې درد کوي وای او د معده مې هم خوږیږي. همدغه به پوښتنه وکړم.
دا تکلیف د څه سره زیاتېږي څه سره کمیږي؟
دا لږ څه د بلاکي بس غوښه وخورم یا لوبیا وخورم یا پټاټې وخورم. بس په ورځ کې خاص مسلوچ خورم بل شی نه سم خاصي وخورم. بس قبل راته پیښې وریځې خورم یا داسې د کتخ په داوبو باندې ډوډۍ پوره کوم. بل کلک شی نه سم خورم.
سوالات خو کل کل نه پیدا کیږي.
هو هغه هم ګاډه راته پیدا کیږي.
څو کلا نه
یا دا درې څلوېښت کاله څلور څلوېښت کاله.
مننه خیر محمد اورم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خیر محمد ورور چې زابل نه اړیکه نیولې وه د مشکل و چې د ولګې په وخت کې مې ګیډه درد کوي او قبضیات راته پیدا کیږي او د نامه چپه خوا مې ورسره درد.
بله.
نو دا چې د معدې تکلیفونه ډېر دي لکه مخکې ما وویل چې دا درد د معدې یو عرض ده او بل خپل په وړو کلمو کې ډېر تکلیفونه دي چې همداسې د ولګې په وخت کې درد پیدا کوي او همداسې قبضیت ورسره پیدا کیږي. نو چې هغې څکه یو مهم مشکل چې زموږ په ټولنه کې ډېر عام ده یو تکلیف ده چې هغې ته آی بی ایس وایي چې په هغې کې همداسې کله قبضیت کله اسهال وي د ګډې د نامه شاوخوا دردونه ورسره موجود وي. نو د هغې تکلیف تداوی کې دا ده چې لکه مخکې هم چې وویل هغې باید ترکاري بابونه ډېر خامه ترکاری نه استفاده ونه کوي مرچک او مساله دارو خوړو نه استفاده ونه کوي او بل عصبي نارامتیا باید په دې تکلیف کې ډېر مهمه ده چې د عصبي نارامتیا دا تکلیف نور زیاتوي او نور دواګان شته ده په بازار کې د یو ډاکټر صاحب ته د مراجعه وکړي چې د نږدې نه وګوري چې د معدې نه ده بیا ورته دوا توصیه شي. خو خپل غذایي رژیم کې باید تغییر راولي او خوړه وخوري د ورځې درې ځلې پنځه ځلې دي وخوري لږ لږ دي خوري ځان دی وګی نه پرېږدي.
مننه مهرباني. بله اړیکه ده. بله بله. السلام علیکم. اړیکه لکه چې پرې شوله. او بله بله. السلام علیکم. غږ مې اوري. سلامونه. په خیر راغلې.
السلام علیکم.
مهرباني وکړه وروره، نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
خبره کوم کاپیسا ولایت نه تګابل.
څوک خبرې کوي؟
محمد زمان.
محمد زمان له کاپیسا نه. په خیر راغلې. مهرباني وکړه ګران وروره، ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره خبرونه کې میلمه ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
سلامونه ډاکټر صاحب، تاسو ته تا د مننه د خبرونې نه. د ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده. یو بچی مې د درې کالو د درېنیم کالو عمر لري. او دا د داسې بالغ باندې په مخې چې نس نه چیغې وهي او رنګ یې داسې زیړ غوندې دی. کابل مونږ خو د اطرافو خلک یو، د اطرافو ولسوالۍ کې یو، دومره اقتصاد هم تقاضا نه کوي چې داسې مثلا مالې شنزاده ډاکټر کلینک ته مې وړي ولته را تقریب په معده کې وینه کې چرګ دی او دا کم خون هم دی. نور دا ماشوم ډېر ښه غذا خوري، ډېر ښه د ورځې ډېر ښه مستین کوي، ډېر ښه بیداره ماشوم دی. فقط
د کله چې به دا ماشومان زکامونه ول، هغوی به په دې معمولي شربتو به ښه کېدل او دې ته به هم ستنه لګوله. دا ستنه لګولو باندې به هم دې ښه کېدو، نور به دا بروفین شربتونه به دومره تاثیرات دې باندې نه کوو. قبضیت اسهال خو نه وي، قبضیت اسهال خو نه لري، قبضیت اسهال خو سره نه وي، زړه به دواړه قبضیت. نه 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 نه، قبضیت کوم دې ښه سالمه ده ورسره. فقط دغه تشویش ماته د دې ماشوم دغه دی چې دا اوس کله کله دا اوس مې تعقیب کړی دی، کله کله خاورم خوري، دا خاور نه خو موږ ته مخنیوی نور غوخه ډیره خوري او دغه بادرنګ مثلا داسې شیان ډیر خوري او هګۍ ډیرې خوري، نو دغه شیان هم ډیر خوري او داسې سمه. پوښتنه ډاکټر صاحب واخیسته، خو دغه ورورو ویلي چې په ټوله کې دغه ماشوم ډیر خوراک کوي.
په وړو ماشومانو کې چې د شپږ میاشتنۍ نه را دې خواته شي او نور خوراک پایل کا، په دوی کې زیاتره دا د ګیډې دردونه چې پیدا کیږي دا د کولمو د چینجیانو دی وجې وي. لکه څنګه چې د هم یادول وکړه چې د ما ماشوم خوره خوري، هغه چینجیانو کې یو تعداد دي چې هغه کله کله د کمخونۍ سبب کېږي، خصوصا د وسپنې د کمخونۍ سبب کېږي. کله چې د انسان په وجود کې وسپنه کمه شي، به غیر معمولی شیانو خوراک ته مخه کوي، لکه د خاور خوراک ده، د چای د شمع خوراک ده، د وریج خوراک ده، د یخ شی خوراک ده، دو ته مخه کوي. نو د ورور ته د ما توصیه داده چې یو عادي د ډک جواب چای ماینه دی ورته وکړي، په هغه کې به ولید شي کېدای شي یو سم ځای کې چې اکثره ځایونه کېدای شي چې دا ټست تر سره نه کړل، موږ هم ډېرو ځایو کې لیدلي دي، یو سم اعتمادي ځای کې یو ټست ورته وکړي، کېدای شي دا د کولمو چینجي ولري. ځکه ماشومان وروسته د خوراک ته که په کولمو کې چینجي وي، همداسې یو درد کولیکي دردونه د ګیډې ورته پیدا کیږي چې ماشوم ډېر ناراحته کوي. او په دې حالت کې خوراک د ماشوم نورماله، یعنی خوراک کې څه فرق نه راځي، خو هغه چینجیان کله کله کمخونی پیدا کوي چې بیا د شیانو خوراک ته مخه کوي. یو عادي د ډکو جواب چای معاینه دی ورته وکړي، هغه تکلیف به معلوم شي، انشاءالله درملنه کیږي.
مننه. خلو السلام علیکم.
السلام علیکم. خورجانی جوړ پخیر.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی ګران وروره، مهرباني وکړه درته ووایه د کوم ځینې دی اړیکه نیولې. در محمد له زابل ولایت نه. په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، خبرونه کړي او د میډې په اړه کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب نه وکړه. بلې
خورجانی له ډاکټر صاحب ویناو سره ده
نه. تکلیف نل پسار باندې درد کیږي او تکلیف دې څه ده؟
تکلیف نه ده چې ازمیت نه لرم، چې تاسو دوري وخرو ما نه لرم، ډیر په تکلیف یم ما.
دا په دې روزه کې دا مشکل پیدا شو؟
هو په دې روزه کې بس ازمیت نه لرم، دوري ارته ډیر مګم ازمیت نه لرم، ډیر په بوج کې
زړه بدواله استفراقات شیخونه لري ورسره.
یا یا هغه یو څه نه ده.
ڈاکٹر صاحب مہربانی وہ کہ دو ویلی چے
سردردی لرم،
سردردی لرم
او ازمیت
سو ہضم لرم او
در محمد رو نہ ایوان اڑے مننہ پروژہ کے دے سردردی چی دی لاملون دی پروژہ کے سردردی یا معمولی اراز دا چے اکثر کسانو کے پیدا کی گی خوب ورست دے من زی سردردی لتون دروجے مبارک میش کی خدا چے دیوین گلوکوز کمی گی دماغ تا گلوکوز کم رسی گی او سردردی پیدا کی گی او دا معمولا پروژہ کے او بی خوبی زکہ کلا سحرے تا پورتا شی دے نو وقت خوب کی دا بی خوبی هم دے سردردی باعث کی گی ہم دارنگ پا روزہ کے مایات کم اخستل کی گی چھے دغ مایات دے کم اخستل لوجی پا وجود کی او داخلی حرارت پورتا زی پا دے سر ہم سردردی پیدا کی گی بعض کسان دے روزمات پا وقت کے دے سڑو مایاتو نا استفادہ کی چھے دا پا خپل پا میدہ کے دے آویو یا تقبض رو منز تکوی پا نور وجود کی او حرارت پورتا زی دا هم دے سردردی لامل کیگی نو د سردردی خو ډیر لاملونه دی او پات شو د سو اعظمه مسله پروژه کې سو اعظمه یا اصلي علت لامل ک د مخ کې نه د پخوانه څوک تکلیفونه لري همدغه پرخوری ده د هر څه خوراک په یو ځل ده لکه خاصتا د روژه ماتی په وخت کې باید هر څه په یو ځل ونه خوړل شي ډیر ونه خوړل شي باید وقفه‌ای خوړل شي مایات هم همداسې وقفه‌ای خوړل شي د پرخوری نه جلوګیری وشي د سختو او سخت هضم خوړو نه باید جلوګیری وشي د سرکړو خوړو جلوګیری وشي د نرم او ساده چې هضم او جذب اسانه وي دو خوړو نه استفاده وشي پروژه کې دغه سوی اعظمه نه جلوګیری کیږي.
او ډاکټر صاحب کوم کسان چې په روژه کې ډیر خوراک کوي، یعنی تاسو مخکې هم اشاره وکړله کوم کسان چې بعد له روژه ماتي ډیر زیات خواړه خوري، هغوی معمولا شکایت لري چې غذا یا ډوډۍ ورباندې بوج کیږي. نو زما په نظر باندې تاسو به هم په همدې نظر یاستئ چې دا ډیر خوراک خپله ښه نه وي په روژه کې.
بالکل، او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه دا سو اعظمه یا بدازمی چې دا سو نښې لري. سو اعظمه یو دا چې انسان د دې د ډکوالي د ګیډې د ډکوالي حس ورته پیدا کیږي، تر مړخ حس ورته پیدا کیږي، په ګیډه کې ناف خوبات ورته پیدا کیږي، سوزش د معدې سوزش ورته پیدا کیږي، کله کله ورسره زړه بدوالی پیدا کیږي. نو هغه کسان چې په یو دا چې په طول د ورځ کې معده د استراحت په حالت کې وي د یو په یو ځل د ډیرو خوړو نه د استفاده کول معده نشي برداشت کولی. دا چې آهسته آهسته معده د خوړو سره باید په ساده آسانه او سپکو خوړو سره باید مواجه شي، بیا وروسته وقفه ورکړ شي. په لومړي سر کې د یو عادي شي نه استفاده وشي لکه څنګه چې مخکې ویلی یو خرما یو رقیق شیدې یو ګرم چای خوک چای نه استفاده وشي، بیا وروسته دوه درې ساعته وروسته بیا عادي خوړو نه استفاده وشي. که یو دم ټولو خوړو نه په یو ځل استفاده وشي د هر شي نه چون معده دې ته آماده نه ده، معده د ورځې په جریان کې د استراحت په حالت کې وه، یو دم خوراک سوی اعظمه او بدازمي ورته پیدا کوي چې بیا نور مشکلات ورسره.
بله، بیا نو دوی معمولا شکایت لري.
بل همدا کسان دي چې معمولا د روژې په جریان کې یو فائدہ د روژې دا چې د ډېر کسانو چې چاقوال لري د غوی وزن کنټرول کوي. هغه کسان چې په دغه رقم یو دم خوراک کوي غوی بر علاوه دي چې وزن نه کمیږي، وزن نور هم اضافه
کوي. بل اړې کبر واخلو ډاکټر صاحب. بلې السلام علیکم. بلې السلام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ته ډاکټر سره خپل سلام
وړاندې کوم. مهرباني وکړه ګران وروره نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
حاج کریم امانی د زابل ولایت نه پړی کړی در سره پوهیږم.
اها زمنګ اوریدون کې لزابل ولایت څخه ډیر دی. مهرباني وکړه ګران اورورا پوښتنه مو مطرح کړه له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب محترم، زه د کوم شي په ټلیفون یم راته جواب راکړي. زه د دې کلو د دې میډي تکلیف لرم، اته د سکرټو هم له ډاکټر سره وایم چې یو وخت به دې ستاره مخکې به مشکل شپکیلو اوس نو وا یو تر اورای دا عمر دې پندش په تو کلو به ورځم. می دې اوس نو دا ډوډۍ خپل کنټرول کړی دا او دوا می اوس پریخه دا. حتی یو هندستان ته نیم تل تر پاکستان او افغانستان ډیر جوړ تر لارما دې ته پاله کېما.
اها
دا حاجی کریم ورور چې زابل ناډی کنیولې و.
بله
و ډیر سکول کېږي چې دې می دې مشکل لرم، ترشی وبه مخلې ترازی او دا چپ خواته م درد کوي. دا د سینې د چپ خوا درد د دې ډېر لاملونه دي، د زړه یا د قلب د تکلیفونه نیولې، د معده او د سږو تکلیفونه، لخپل د سینې د قفس تکلیفونه، سینې د چپ طرف درد پیدا کولای شي. خو ناجی کړه په لمړي سر کې چې عمر هم شپته کوله ده، اول قدم کې باید د زړه او ګرافو کې چې د زړه مشکل خو نوی چاخ برطرف شي، او پات شه د معدې تکلیف چې وای ترشي وبې مخلوې تر زیاد ده. معدې او تکلیف د پنامه د جرد، د جرد پنامه او تکلیف ده چې په دې کې د معدې او د مری ترمنځ چې کومه دروازه یا کومه معصره چې ده صحیح فعالیت نشي کوله، کله چې خوړه خوړل شي دوه درې ساعت وروسته دا خوړه بیرته برګشت کوي مری خواته حتی خولې ته راځي. چې دا دوامداره د دغه تیزابي او مخرشو ترشو اوبو او خوراکونو راګرځېدل بیلته میری ته چې دا د هغه تیزابو په مقابل کې کم مقاومت لري، بالاخره په معدې د التهاب حتی د زخم او بندش سبب کیږي. نو د حاجی کریم روز خا د ما هیله داده چې که چیرته اندوسکوپي معاینه نه وکړي، دا و چې وزن مې کم شوی ده. په دغه تکلیف کې څو حالات دي چې په هغه وروسته بیا اندوسکوپي معاینه ورته، که څوک دغه جر تکلیف ولري او ورسره د وزن زیا کم خونی او عمر د 55 کلو نه پورته وي او د خوړو په وخت کې ورته درد او مشکل سره خوړه تیرول شي، دا حالتونه ورته پیدا شي، به دوی کې د اندوسکوپي معاینه ضرور ده. چون د حاجی صاحب کریم عمر 80 کلو ده او وزن یې بایلل ده، نو دا دته ضرور ده چې یو اندوسکوپي معاینه تر سره کړي. او بل ده چې د دوه کسانو چې د ترشي وبې خولې تر راځي، دوی لپاره یو خاصه توصیه ده. اول ده چې د بالغ باید د چچ سر لاندې د دې لږ زره پورته یا ته 45 درجه پورې وي چې دا پورته یې، کله چې خوړه درې نه تر څلور ساعته بعد پورې ودنه شي، د چاکلیټ او کاکاو او د غوړو خوړو نه او د مرچکو نه باید کم استفاده وکړي. او د خپل کمربند شې چې تړي دا و سخت ونه تړي، او خپل وزن کم کو په ابتدا کې، چې وزن خو به کم شوه د خدای په تداوی کې هم شامل ده. او نور دواګان هم شته چې به هغه په هم تر سره کېږي او د وګد وخت لپاره دا درملنه په کار لري. خو اول د ما هیله ده چې و معاینه تر سره کړي چې دا مشکل معلوم شي چې څه ستونزه لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خپل پوښتنه موږ شته خو یو اړیکه ببل راوخلو، وخت ختم دی، ډیر کم وخت پاتې دی. بلې السلام علیکم. بلې اها اړیکه خو نشته، خو منګه تاسو به ډاکټر صاحب په دې باندې لګي خبرې ولرو. هغه دا چې منګ خبرونه زنګړې کړې و د اختر د پاره، او تاسو په خاصه توګه هغه کسان چې د میډي ناروغي لري، هغه ته څه وایي چې په اختر کې باید د کوم خوړونه په عمده ډول او د کوم ټکونه باید ځان وساتي ترڅو د میډي تکلیف زیات نشي او کمیږي نه خو زیات هم نشي.
مننه. هغه کسان یا هغه ورونه چې د معده تکلیفونه یا د معده ستونزې ولري او د روژې میاشتې په خیر سره تیره کړې وي، نو د اختر په شپو ورځو کې دا چې په هر کور کې په هر ځای کې قسم قسم خواړه پیدا کیږي. نو زما هیله دا ده چې په اول ورځو کې باید خواړه ډیر زیات استفاده نه کا، سخت خوړو نه باید ځان وساتي، خواړه داسې په وقفهي شکل سره واخلي او په تدریجي ډول سره زیات کا، په یو ځل پرخوري ونه کوي، د ګازینو شابونه باید ځان